طبي زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزی او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
د طبي زده کړې خونیز پروګرام د یولسمې دورې ګرانو محصلینو سلامونه مې ومنئ. په همدې هیله یم چې تاسو ټول به روغ یئ او د نن ورځې د درس لپاره به حاضر شوي یئ. راځئ ګرانو محصلینو د کتابونو 28مه صفحه پیدا کړئ. په 28مه صفحه کې 1 نمبر د ژبې اندازې کتنه دا زموږ نوی درس دی. په تیر پروګرام کې د ژبې اړوند د ټپونو یا زخمونو په اړه مو خبرې وکولې. د ژبې ټپونه مو هم وپېژندل چې څلور ډوله زخمونه یا ټپونه په ژبه باندې پیدا کېدلی شي او بیا مو وروسته ځینې نور مهم موضوعات د ژبې اړوند زده کړل. نن د کتابو 28مه صفحه کې تر ټولو لاندینۍ برخه کې د ژبې د اندازې کتنه دغه عنوان ورکړل شوی دی. لیکل شوی دی د غومبورو داخلي مخ کتنه هم له موږ سره د زیاتو ناروغیو په تشخیص کې مرسته کوي. ګورئ دلته هدف د غومبورو داخلي مخ کتنه ده. ناروغ ته وایو چې خپله خوله وازه کړه، یو ټارچ یا بجلی راخلو، هغه د خولې داخل ته روښانه کوو. د دې په خاطر چې د خولې داخلي مخاطي غشا وګورو، د خولې په داخل کې زخمونه یا نور څه وګورو. لیکل شوي دي د غومبورو داخلي مخ کتنه هم له موږ سره د زیاتو ناروغیو په تشخیص کې مرسته کوي. که چیرې ماشوم په شری اخته شوی وي، نو مخکې له دې چې هغه باندې شری راڅرګند شي، موږ د دوهم مولر غاښونو مخ ته غمبورې ګورو. دلته ځانګړي ټپونه شتون لري چې دې ته میزلز سپاټ وایي. دا موږ ته راښایي چې ماشوم په شری باندې اخته شوی دی. ګورئ محصلینو، د دې مفهوم واخلئ. هغه ماشومان چې موږ پرې شکمن یو چې په شری باندې اخته شوی دی، خو مخکې له دې چې د شری نورې نښې نښانې ورباندې راڅرګندې شي، موږ کولی شو چې د دوهم مولر غاښ مخامخ د غومبوري داخلي برخه وګورو. موږ غاښونه ویلی دي، انسیزر غاښونه یا انسیسور چې ورته وایي، ځینې کیناین غاښونه، پری مولر، فالس مولر، سیکنډ مولر. دوهم مولر غاښونه یعنی تر ټولو شاته غاښ نه لږ مخکې غاښ، شاته غاښ دریم مولر دی، لږ مخکې غاښ دوهم مولر دی. نو د دوهم مولر غاخ خصوصا د پورتنۍ ژامې د دې مخامخ د غومبوري داخلي برخه ګورو. په داخلي برخه کې موږ که تاسو ته یاد وي ومو ویل چې د پاروټیټ غدې ډکټونه یا پایپونه د دوهم مولر غاخ مخامخ خلاصیږي او خولې ته لاړې راوړي. ګورئ بیا وایم، موږ پاروټیټ غدې لرو د غوږ لاندې دواړو طرفونو کې، د دې نه یو پایپ راځي، کناتونه راځي چې دې ته ډکټ وایي. په دواړو طرفونو کې دا د مخ په برخه کې لاندې راځي او د پورتنۍ ژامې د دوهم مولر غاښونو سیکنډ مولر، یا داسې وایم چې د پورتنۍ ژامې د اخري طرف نه دوهم غاښ د دې مخامخ یو سوری وي، پاپیلا وي. په دې کې دغه لاړې بهار ته خولې طرف ته را بهیږي. اوز پو میزلز ناروغی که امدغ سپارت امدغ نکته د چیشی د پو مشومانو که د تپ پر دول کاری زخم پر دول کاری زکه دغه ساحه دا چی شوی وی دا التهابی شوی وی. نو هدف تا ده چې د ناروغ د خولې داخلي مخ کتل هم د ناروغۍ په تشخیص کې مرسته کوي، لکه څه ډول مو چې وویل چې د ماشومانو د خولې داخل ګورو، خصوصا د دوهم مولر غاښ مخامخ غومبوری ګورو په داخل طرف کې، دلته یوه پاپیلا ده که چیرې دا زخمي شوی وه موږ پوهیږو چې په دې ماشوم باندې شری را روان دی، دې ته میزل سپاټ وایي. څه ورته وایي؟ میزل سپاټ، د شری نښه یا داغ. کلاندې لیکل شوي دي په اډیسن ناروغي کې، ګورئ اډیسن یوه بله ناروغي ده، په اډیسن ناروغۍ کې په مخاطي غشا کې پیګمنټیشن رامنځته کیږي او د زیړي پر مهال مخاطي غشا زیړ رنګ ښکاري. ګورئ اډیسن یوه بله ناروغي ده، په دې ناروغۍ کې په مخاطي غشا کې پیګمنټیشن ښکاري، ځای ځای رنګ پکې تغییر وي. فرض مخاطي غشا سور رنګ لري، دغه سوروالی خراب شوی، یو ځای کې سوروالی لري، بل ځای کې خړوالی لري، بل ځای کې بیرته بیا ډیر سوروالی لري، بل ځای کې شینوالی لري، یعنی دغه رنګ تغییر دې حالت ته پیګمنټیشن وایي، د رنګ تغییر وي، ځای ځای نور رنګونه پکې ځای پر ځای شوي وي. دا په کومه ناروغي کې وي؟ په اډیسن ناروغي کې. اوس که چیرې موږ د یوه ناروغ د خولې داخل ګورو، ځای ځای شین وي، ځای ځای سپین غوندې ښکاري، ځای ځای بیا سور وي، موږ پوهیږو چې اډیسن ناروغي کیدای شي په دې ناروغ کې شته وي، او د زیړي پر مهال بیا مخاطي غشا ژیړه شوې وي، ژیړ رنګ یې غوره کړی وي. په کومه ناروغي کې؟ د زیړي په ناروغي کې مخاطي غشا ژیړ رنګ غوره کړی وي، یعنی کله چې ناروغ ته وایي چې خوله وازه کړه، د خولې داخل یې ژیړ رنګه وي. نو هیله ده د خولې داخلي مخ کتنه د دې په اړه به پوه شوی یې. په اومه شمېره کې د ژبې اندازه کتنه، اصلا دغه پورته عنوان دوه ځلې کاپي شوی دی. ځینې وخت دغه ډیزاینر د کتابونو ډیزاین چې کوي، دا په تیروتنې سره دغه موضوعات ورنه کاپي شي او لموږ هم په کره کتنه کې میز شي. نو اومه شمېره کې تاسې داسې لیکلی شئ چې د خولې د مخاطي غشا کتنه، اصلا موضوع د مخاطي غشا کتنه، د خولې چاپیر کې چې کومه مخاطي غشا ده په داخل کې، البته د دې کتنه. که چیرې په دې کې داغ و لکه میزل سپاټ، دا موږ ته د شری په ناروغۍ باندې دلالت کوي. که چیرې رنګ رنګ تغییر کړی و، پیګمنټیشن پکې رامنځته شوی و، دا په اډیسن ناروغۍ باندې دلالت کوي. او که چیرې ژیړوالی رامنځته شوی و، دا د زیړي په ناروغۍ باندې دلالت کوي. ښه، د خولې د مخاطي غشا کتنه، په دې باندې هم پوه شوی. اوس راځو 9 صفحه کې نور موضوعات پسې مطالعه کوو. لیکل شوی دی د ویټامین بی یو د کموالي پر مهال ژبه سور رنګ ښکاري، دا مو مخکې هم ویلي دي، یعنی د سرې غوښې ټوټې په ډول ښکاري. د ویټامین بی یو د کموالي پر مهال ژبه سور رنګ ښکاري. ښه، نور لیکل شوی دی یوه بله موضوع، او همداشان کیدای شي موږ ځینې ټاپونه هم ووینو په کومو ناروغیو کې؟ په لاندې ناروغیو کې. لومړی افتوس السر ټپ. افتوس السر یوه ناروغي ده، د خولې په ناروغیو کې په راتلونکي دوره کې شروع کیږي. افتوس السر دا سپین روښانه ټپ دی، سپین دی خو روښانه دی، ډیر عام دی. تاسو به ډیر لیدلی وي کله چې د خولې په داخل کې وړ کوچنی زخم پیدا شي، بیا یو څوک چې کله اوبه څښي یا لیمو خوري ډیر سخت درد کوي، یا چای څښي، همغې زخم ته افتوس السر وایي. د هغې په تداوی باندې په هر څه باندې انشاءالله خبرې کوو. یعنی په خوله کې دا زخم هم پیدا کیږي، دا سپین روښانه ټپ دی، سپین د ورته سپین غوندې زخم وي. دوهم سینای لیژن، په سیفلس کې لیدل کېږي. دا یو بل ډول زخم دی, سینایل لیژن. سینایل لیژن په سیفلس ناروغۍ کې وي. او بل ایرېګولر لیژن, دا په لوکیمیا کې لیدل کېږي. ایرېګولر لیژن لوکیمیا کې وي. لوکیمیا د وینې د سپینو حجراتو زیاتوالی ته وایي. کچیرې په وینه کې سپین حجرات په دوامداره ډول زیاتیږي, نو په خوله کې غیر منظم زخمونه هم پیدا کیږي. لاندې لوکیمیا لیکل شوی دی, د وینې یو ډول کینسر ده چې په کې د وینې سپین حجرات په دوامداره ډول زیاتیږي. د وینې سپین حجرات په کې ډیر په دوامداره توګه زیاتیږي, دې حالت ته لوکیمیا وایي. ښه, لاندې ټانسولونو کتنه. ګورې, د خولې داخلي مخاطي غشا په کتنه باندې موږ خبرې وکولې. یو د ژبې زخمونه دي, بل د خولې اړوند زخمونه دي, یعنی د خولې د غمبوري په داخل کې زخمونه پیدا کیږي. د شونډو په داخلي مخ باندې زخمونه پیدا کیږي. تاسو به ډېر لیدلی وي کله چې شونډه داسې رکش داخلي طرف یې یو زخم پکې وي, سپین زخم پکې وي, هغې ته افتوس السر وایي. بل سینایل لیژن هم د خولې د غمبوري په داخل کې یا مخاطي غشا په داخل باندې وي. ایرېګولر لیژن هم شته دي چې په لوکیمیا کې وي. هدف دا دی چې دا ټول حالتونه باید د ناروغ په کتنه کې موږ هیر نه کړو, دې حالاتو ته باید متوجه واوسیږو. نور د هر ناروغي د هر څه په خپل ځای کې په ډېرې اسانۍ سره زده کیږي سره له انځورونو. ښه, د ټنسلونو کتنه په ناویشتمه صفحه کې. ټنسلونه دا موږ څه ډول باید وګورو؟ ډیری وخت ګورې محصلینو, کله چې تاسو د ناروغۍ تشخیص ته رسیږئ نو باید ټنسلونه هم وګورئ, ځکه ډیری کسان دي چې پر ټنسلایټس باندې اخته وي, ټنسلونه یې خراب شوي وي. لیکل شوي دي د ټنسلونو کتنه. لومړی ټنسلونه لیکل شوي دي, یا ټنسایلز چې په انګلیسي ادب کې ورته ټنسایلز وایي. ټنسلونه لومړی دا پیژنو. لیکل شوي دي دا کوچني لمفاوي غوټې دي, لمفاوي غدې یا غوټې دي کوم چې په ستونه کې شتون لري او دفاعي سیستم کې رول لري. لمفاوي غوټې دي په ستونه کې شتون لري او دفاعي سیستم کې رول لري. لاندې لیکل شوی, کچیرې ټنسلونه غټ او پړسیدلې وي موږ ته د ټنسل التهاب راښایي. اوس دغه ټنسلونه یا د مرۍ غوښې چې موږ په عام ډول ورته وایو, د پړسیدلې وي غټې شوې وي, دې حالت ته د ټنسل التهاب وایي. د حالت څه وایي؟ د ټنسل التهاب ورته وایي. ښه, مخکې ځو. که چیرې ناروغ په ډیفتریا انتان اخته وي, ډیفتریا څه ډول ویل کیږي؟ ډیفتریا. که چیرې ناروغ په ډیفتریا انتان اخته وي, په ټنسلونو باندې یوه خورین رنګه پرده جوړیږي چې موږ ته ډیفتریا راښایي. ګورئ, که چیرې ډیفتریا شته وي نو د ټنسل د پاسه یوه پرده وي, خړ رنګه پرده وي چې دا موږ ته ډیفتریا راښایي. دا ځانته ناروغي ده. له دې څخه وروسته بیا د بلغم کتنه ترسره کوو چې آیا کوم پړسوب, دغونه او پراخه شوي رګونه خو نه لیدل کیږي. لاندې انځور کې ټنسلونه تاسې وګورئ. ګورئ, ټنسلونه په عادي ډول سره پړسېدلې نه وي, رنګ یې د خولې د مخاطي غشا سره ورته وي. خو که چیرې کې التهاب کې رامنځته شي دا پړسیږي, او کله چې و پړسیږي نو د حالت ته موږ بیا ټنسلایټس وایو. ناروغ تبه لري او تر څنګ د بدن دردونه لري, نه آرامه وي. باید دا هم د ناروغۍ تشخیص لپاره وګورو. یعنی که چیرې یو ناروغ راځي درته وایي چې زه سخته تبه لرم, نو کولی شئ د ناروغ د ټنسل کتنه وکړئ چې ټنسلونه خراب شوي نه دي. ښه ګرانو زده کوونکو, د ټنسلونو کتنه دا موضوع هم په همدې ځای پرېږدو. په لنډ ډول داسې وایم چې ټنسلونه دوه غوټې دي, د دفاعي سیستم لپاره رول لري, د خولې په شاتنۍ برخه کې شتون لري. که چیرې کې التهاب پکې رامنځته شي دا پړسیږي, نو باید د پړسوب ته مو ګورو. بل ډیفتریا یوه بله انتاني ناروغي ده. معمولا که چیرې ډیفتریا شتون لري, د ټنسلونو د پاسه یوه پرده راځي, خورینه پرده, چې دا هم موږ د ډیفتریا په ناروغۍ باندې تشخیص ته رسوي. ښه, د تنفس کتنه یو ډیره ساده موضوع ده. د ناروغانو تنفس تم باید وګورو. ګورې دا ټول د خولې اړوند وسخه کیږو او د خولې اړوند ورسته موضوع ده. موږ د خولې اړوند د ژبې مطالعه، د غاښونو مطالعه وکوله، د خولې داخلي مخاطي غشا، د ژبې اندازه، مختلف موضوعات. اوس د تنفس کتنه دا هم ګورو. لیکل شوی دی د تنفس په کتنه سره هم موږ کولای شو چې زیات ناروغۍ تشخیص کړو او د تنفس معاینه ډیر زیات اهمیت لري. ګورئ د تنفس په کتنه سره هم موږ کولای شو ډیرې ناروغۍ تشخیص کړو. د دې لپاره چې تنفس وګورو موږ کولای شو ډیرې ناروغۍ تشخیص کړو او د تنفس معاینه ډیر زیات اهمیت لري. تاسو به هیڅکله د ناروغ د خولې بوی نه پرېږدئ او حتمی به یې کتنه ترسره کوئ او په دوسیه کې به یې لیکئ. ګورئ محصلینو، ډاکټر اکثره ډاکټران د ناروغ د تنفس بوی لپاره ترجیح نه ورکوي، حتی هغوی خپل مسکونه ترې اچولي وي تر څو د ناروغ د تنفس بوی ور نه شي. خو طب داسې وایي چې د تنفس بوی د ډیرو ناروغیو تشخیص ته تاثیر رسوي، یعنی د ناروغ د تنفس بوی هم باید ډاکټران هغه معاینه کړي، د هغې کتنه وکړي، ځکه مختلفې ناروغۍ دي چې په هغې کې د تنفس بوی تغییر کوي او ته پوهېږې چې په دې ناروغۍ کې دا ډول بوی وي او په دې کې دا ډول. اوس یې وایو د مثال په ډول څو ناروغۍ راوړو، په هغې کې د خولې بوی ګورو. په دیرشمه صفحه کې لومړی چټل بوی. اوس که د ناروغ د خولې څخه چټل بوی راتلو، دا په څه دلالت کوي؟ لیکل شوي دي که چیرې د ناروغ خوله بدبویي ولري نو لاندې حالتونو په باره کې باید پلټنه وکړو. لومړی د غاښونو خرابوالی، دې ته فکر وکړو چې د ناروغ غاښونه خو خراب شوي نه وي، ځکه که چیرې د ناروغ غاښونه خراب شوي وي نو د خولې بدبویي بلري. بل د خولې ټاپونه ګورو. ځینې وخت په خوله کې زخمونه پیدا شوي لکه افتو سلسر یا نور زخمونه، د دې علت له امله هم خوله بدبویي لري. یا د غذا پاتې شوي ټوټې په خوله کې، که چیرې کې په خوله کې د غذا ټوټې یا د غاښونو په منځ کې دا پاتې شوي وي، بیا هم خوله بدبویي لري. نو چټل بوی دا په دریو شیانو باندې دلالت کوي: د غاښونو خرابوالی، د خولې ټاپونو ته ګورو، یا به د غذا پاتې شوي ټوټې په خوله کې وي. بل ماهی ډوله بوی، یعنی ماهی ته ورته بوی لکه د ماهی غوښه. لیکل شوی دی په عمومي ډول په یوریا کې لیدل کیږي. یوریا یوه ډول ناروغي ده، په وینه کې د یوریا اندازه زیاتیږي. یعنی که چیرې کې په وینه کې یوریا یا په ټوله کې په بدن کې یوریا زیاته شوې وه، یوه کیمیاوي ماده ده چې د بدن لپاره زیانمنه ده، یعنی دا په ادرار کې باید خارج شي بهر ته. که چیرې دا په بدن کې زیاته شوې وه نو د خولې څخه کوم ډول بوی ځي؟ ماهی ډوله بوی ځي. نو باید داسې درمل ورکړو چې یوریا بهر ته خارج شي. بل موږک ډوله بوی، که چیرې د ناروغ د خولې څخه موږک ډوله بوی تلو نو دا به په کومه ناروغۍ باندې دلالت کوي؟ ګورې لیکل شوی دی دا په لیور سیروزیس ناروغانو کې موجود وي. کله چې لیور یا ینه خرابه شوې وي، د ینه نسج هغه خراب شوی وي، خصوصا هغه ناروغان چې ینه وظیفه نور پریخي، لیور سیروسیس حالت تللی، په دوی کې د خولې څخه خراب بوی ځي. څه ډول بوی ځي؟ موږک ډوله بوی ځي. بل د میوې په شانتې بوی، د میوې په شان بوی دا په کیټو اسیدوسیس ناروغانو کې شتون لري. کیټو اسیدوسیس د کیتون او اسیدو اندازه په بدن کې زیاته شوې وي. کیتون باډی او اسید دا یو بله ناروغي ده. یعنی که چیرې د ناروغانو د خولې څخه د میوې په شانتې بوی ځي نو موږ پوهیږو چې په بدن کې کیتون باډی زیات شوي دي. بل د ایترو بوی، دا په الکولیک ناروغانو کې وي، ایتر موادو ته ورته بوی وي. د ایتر په شانتې بوی که چیرې کې د ناروغ د خولې څخه د ایتر په ډول بوی و، خصوصا ایتر داسې یوه ماده ده لکه الکول غوندې ماده ده، رابطه او رابطه دا فرمولا ده، یو وظیفه گروپ دی او د دې بوی دا ځنګړی بوی دی او کچری د ناروغ د خولې څخه دا ډول بوی ځي د پالکولیک ناروغانو کې هغه کسان چې شرابي وي شراب څکي خصوصا په نورو هیوادونو کې دغه ناروغان ډیر وي نو اتر موادو ته ورته بوی په دوی کې وي نو هدف دا دی چې د ناروغ د خولې بوی د دې نه هم موږ ناروغۍ یا ستونزې پیژندلی شو په دې سره د خولې اړوند موضوعات پای ته ورسېدل په راتلونکي دیرشمه صفحه کې د ګیډې کتنه د ګیډې معاینه پایلو نو هیله داسې کوم چې د خولې اړوند دغه درسونه به درسره ډیر ښه مطالعه کړئ ځینې اصطلاحات لکه ډیفتیریا ده سیفلس ده لیور سیروسیس مو یاد کړل د دې اصطلاحاتو په اړه یوه ذره تشویش هم مه کوئ دغه د طب په جریان کې ځینې داسې موضوعات ویل کیږي چې هغه راتلونکي کې یعنی دلته اوس یوازې یادونه کیږي راتلونکي کې بیا تشریح کیږي یعنی اوس به د ډیرو ناروغیو د نومونو سره تاسې مخ شوي یئ خو عامه ویلی مو نه دي د دې په اړه اندېښنه مه کوئ راتلونکي کې وایو اوس لپاره د درس همدومره بس وي راځئ حاضري ورکړئ نن دوهویشتمه درسي خپرونه ده د دوهویشتمې درسي خپرونه لپاره د حاضرۍ توری د ډي توری دی دوهویشتمه درسي خپرونه څلورمه دایره تر بل پروګرام ما ته اجازه راکړئ ښه دوستۍ خدای مو مل شه
دغه خونیس پروگرام د خونځیو د زده کوونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به یې تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي
Yes, it's important to learn medical.
تبیز دکړې له ډاکټر پوهان آرین سره